السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې په راپورونو کې به واورئ چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. دا هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم پکې اوسېږي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحه کې شوې دغې ناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړي. دغه لیدکات داسې مهال شوي چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. دغې غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو ویلي دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګری ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو ښځو او نجونو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي، او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی ښځو او نجونو ته د بیړني زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډېر ورانی پېښ کړی، په اوس وخت کې څلور روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سرې صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولی شي د څه باندې 10,000 ماشومانو زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هیسو ویلي په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې د اروپایي ټولنې په دغې مرستې سره به دوی وکولی شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغې زیاته کړې چې دغه پروګرام چې WFP له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړي په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. د اسرائیل پاوز وایي له مصر سره پر پوله یې د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجنس پرون ناوخته ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځ ډلې ته چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي، ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خواته پرمختګ کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي د نوم نښودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړی. دغه چارواکي زیاته کړې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شل تونلونه چې یو شمېر یې دوی ته معلوم نه وو موندلي، او د دغه تونلونو ته د لاسرسي دوه تیا لارې هم مشخصې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مولداویا له پلازمینې کشنوف څخه د کتنې په ترڅ کې د ډیموکراسۍ پر لوري د دې هیواد د پرمختګونو ستاینه وکړه. بلنکن د مولداویا له ولسمشر مایا ساندو سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې د دې هیواد سره د انرژۍ د تامین او د روسیې له غلطو تبلیغاتو سره د مقابلې په برخو کې د 135 میلیونه ډالر مرستې اعلان هم وکړ. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالیو په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې وه، خو ورخت بې پایلې تمام کړه. دغه سیالي چې د می میاشتې په 9 نیټه د چهارشنبې په ماښام د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه، پچی افغان لوبډل مشر وګټله او توپچونه غوره کړه. عمان د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 145 منډې وکړې. یاد لوبې ته لوبډل مشر عقاب الیاس شپږ شپېته را سوځېدلې، زیشان مقصود او کیشپ برجاټي هر یو 15 منډې وکړې. افغان لوري ته نوین الحق او عظمت الله مرزي یو وکټه وسوځوله او دریم ران اوټ شو. د افغانستان د توپ وهنې پاڼې د ورخت له امله تر سره نشوه او سیالي هم بې پایلې پای ته ورسېده. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی آزادی راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې درته وویل د دې سات ډیره برخه د آزادی راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی چې تر ډیره پر ادبي او فرهنګي مسلو راڅرخي، خو دا سات لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به راشو دې ته چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو پاسپورټونو د ویزې معافیت له منځه وړي. دا هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفان هم پکې اوسیږي. ترکی رسنیو پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان له مخې دغه خبر خپور کړی دی. تفصیل له نوریاس نوریاو.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورټونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د دې هیواد د ولسمشرۍ لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوی چې د ډیپلوماتیک پاسپورټ لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نظر څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغېزمن شي، او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغېزمن کړي، او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکي او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو په او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصبا چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پرېکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي، یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي د ښاغلي مصبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به یې نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مې تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنیو ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزې معاف وو. دغه رسنیو پرون چهارشنبه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی. دا چې ترکیه ولې دغه اقدام کړی او هلته به پر میشتو پخوانیو افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې له استاد او د چارو له کتونکي نجیب آزاد نه وکړي.
کورې څو بوډ لري په ترکیه کې پخوا هم ډیری هغه سیاسون افغان سیاسون چې تګ راتګ و، ډیری هغه و چې په ترکیه کې جایدادونه لرل او یو ډول د ترکیې تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې و، لکه د یو نوم به واخلم جنرال دوستم. دا هغه خلک و چې دوی په ورته وخت کې بیا هلته جایدادو په اخیستو سره د ترکیې د هویت یا د ترکیې تابعیتونه هم اخیستي دي، نو دوی دغسې یو ډېرو لوی برخه لپاره د ستونزه نه. یدوم برخه هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته ولاړل، هغه سیاسون چې ډیپلوماتیک یا سیاسي پاسپورټونه یې لرل او د مجبوریت له مخې هلته ولاړل، چې ځینې یې ممکن د ترکیې تر سیاستونو تر نفوذ لاندې نه وي. او درېیمه برخه دا ده چې په تېرو یو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شوله چې ترکیې تر یو بریده طالبانو سره په غیر رسمي ډول اړیکې جوړې کړلې، راکړه ورکړه سیاسي ورسره ولرل یا ډیپلوماتیک راکړه ورکړه، او د افغانستان سفارت هم تر یو بریده پورې دې ته ور وسپاره. نو زه فکر کوم چې یوه برخه دا هم ده چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي، او د طالبانو به طبیعي خبر لپدې چې دغو هم لابیسته. او څلورمه برخه د نړیوالو ډیپلوماسیکو اصولو له مخې ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس وجود نه لري دغو پخواني سیاسون دغو ډیپلوماتیک پاسپورټونه هم هغه ډیپلوماتیک ارزښت نه لري چې دغو ډیپلوماټ په حیث باندې د سیاسي پاسپورټ لرلو باندې چې ته اوسي. البته سیاسي پناه د بیل بحث کې دی ورکوي.
آزاد صاحب، همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخواني حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي اوسي، او په دوی کې د طالبانو د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي. فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا له طالبانو سره په همغږۍ کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي؟
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خراب اړیکې ولري، او تبي خبره چې دغه طالبانو د لابي بحث وي. خو ډیره هغه کسان چې طالبانو د دولت، البته چې طالبانو د دولت وایي یا طالبانو د واکمنۍ په خلاف ځنې غونډې ولاسته کوي، هغه بیا ډیره هغه کسان چې هغه ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه که مثلا رشید دوستم دی، هغه که محقق دی، او دغه دوه درې څلور نور، هغه بیا هلته ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه د افغانستان په سیاسي پاسپورټونه نه وژي. نو دغو مخنیوی دی هغه ډول نه شي کولای، لکه د طالبان د خوشحالول دپاره البته دغه کوم تړون چې د افغانستان د هغه محل د دولت سره لاسلیک کړی و چې د سیاسي پاسپورټونه او بي ویزې اوسېدلو هلته هغه وځنډاوه. نو په دې به طالبان یو څه خوشحاله شي، خو په ټوله کې طالبان مخالفین چې دي هغه اکثره یې د ترکیه تابعیت هم لري.
نو آزاد صاحب، څه فکر کوئ د دغه پریکړې قربانیان به تر ډېره کوم کسان وي یا تر ډېره کوم افغانان وي؟ ځکه هغه کومې غټې سټې چې تاسو یادې کړې چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخواني حکومت چارواکي دي، هغوی ممکن د ترکیه تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامې ولري، نو د دغه پریکړې قربانیان به څوک وي؟
ترکیه خپل یو رول لري، او تمن د افغانستان په مسالې کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي، نو د افغانستان د ګټو بحث خو دلته نه راځي. ډېری قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نورې لارې پر بندې شوې او لنډ ترکیې ته ولاړل، او د ترکیې د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه و، او هغه اکثره هغه کسان دي چې په ملي شورا کې په لاندې کچه و، نه ډېر زیات شتمن و، هغه اصلي قربانیان، او یو ډول سیمه ییز حساسیتونه هم شته. ډېری به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغه سیمو څخه وي چې هغه په مستقیم ډول د ترکیې تر نفوذ لاندې په تېرو شلو کلو کې نه دي پاتې شوي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرست میرمنې تر ټولو زیات زیانمنې دي. دغه سازمان په خبره د کورنیو خزینه سرپرست د کورنیو د نارینهو سرپرستو پرتله د خوړو نه خوندیتوب سره زیات مخ دي. په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو سرپرست میرمنې وایي چې له اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې ډېرې ستونزې ګالي. تفصیل له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده. د راپور له مخې دغه ښځې چې د کورنیو د نارینه و سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي، د بیړني سوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لونو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو لامل ګرځي. اوچا دا هم ویلي چې ښځې د افغانستان د اړمنو وګړو 40% جوړوي. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د بندیزونو په لګولو د ښځو او نجونو ټول بشري حقونه نقضیږي، چې دا په نړۍ کې د ښځو د حقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي. اوچا ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې له ویرې او تبعیض پرته د زده کړو او کار حق لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو یو شمېر ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل بد اقتصادي وضعیت له امله شکایت وکړ. په کابل کې د یوې کورنۍ سرپرسته نفیسه د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي:
فامیل که مرد نداشته باشه طبعا بکله هم
یه کورنه چه نرینه و نلری طبعا پول نری تا معلومی گیه چه پشوان که لطم رستون زو سرم مخته او زتا نروغه یم لدرمل و فرد جوان نشم کوله درمل خورم مخ پشوان پر دیر سختی مخته بیایو.
در مزار شریف خار اسیدون که فاطمه هموایی لگه ویس کلون و راهی سی دو وڑکتونون و پریاسات که دانده ترسره کوله خولی یو کل راهی سی به دلیل لدندی که خسوی ده. دا چی ده خپل لی پینز کسیز کورانه سرپرست ده آزادی راژیو تایو ویل:
یو کال
کېږي چې وزګار او په کور یم. زه خپله د کورنۍ نفقه ګټونکې هم وم چې په هماغه عاید مو خپل ژوند مخته بیوه. موږ د کورنۍ 5 غړي یو او هیڅ چا هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې.
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤل عزیز احمد مولوی زاده چې د دب خبره په خپلو فعالیتونو کې د کورنیو سرپرستو ښځو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي، وایي د کورنیو د ښځینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنیو ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم.
موږ د خپل مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلي هغه کورنیو چې نارینه سرپرست نه درلود، د هغو کورنیو په پرتله چې سرپرستان یې درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي، ځکه د ښځو لاسرسی کم دی او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمینه دومره برابره نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسګونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاوو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنیو ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز له امله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری سوی دی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو دغه ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیس پروګرام ازادۍ راډیوي مجلې ته چې احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم نکسوس کتاب لورنزی یوشمیر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
زه به د پیارتیا په خاطر ولا بلې خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره اړیکل پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواری وایي
په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی د کیږي او په دې نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړې ضرورت سره لیکوال واحد رفی
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم.
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکم.
پر نفس اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر
جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څوش پی داس انقلاب په خوب کې ګورم.
پښتو کتابونو آنلاین بازارونو ته لار وکړه. له کابل اکسوس او سروش کتاب پلورنځیو یو شمېر پښتو کتابونه په آنلاین بڼه پلور ته وړاندې کړي دي. په 2000 میلادي لسیزه کې یعنی لدنه شاوخوا 2 لسیزه مخکې په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېد او ورځ تر بلې پسې زیات او پراخ شو. په پیل کې تر ډېره ای بوک کتابونه پلورل کېدل. له ای څخه مطلب انټرنیټ او بوک همغه کتاب دی. البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي، هغه په ادرس چاپ شوی کتاب ورولي شي. د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي. حتی کمپنۍ د یوه کس لپاره یو کتاب هم چاپوي. دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بېلابېل نرخونه لري. ښه کاغذ، ښه پوښ ګران خرڅی شي او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کیږي. د ای بوک د مخترع په اړه یو نظر نشته. ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکې انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي. میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده، په دې لټه کې وه چې د کاغذ لګښت کم شي، نو دې یوه دستګاه اختراع کړه چې متن به یې تېراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده. البته څو کاله مخکې تر دې په جرمني کې دا هڅې پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکي شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکي شول. په پښتو ژبه د الکترونیکي کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هوارې شوې. البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلي وي چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا 2 کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو. د دې خواریو او هڅو کیسه به په خپل له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه واورو.
په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې په تیلې و هغه وخت کې را سره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالي پورې دا یو کې د بنګلو نو ما ویل چې زه وبه زغمم نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم. خو بیا پکې نظام واوښت بدل شو اور پکې د ډاکټر صاحب اشرف غني لال د هغې په ځای باندې اسلامي امارت راغی او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول نو ما بهتر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم. او په برتانیا کې د چاپ کول ستونزه شوه، هغه دا و چې د دوی انګلیزي ټول کتابونه چې دي هغه د ګچې نه ښې خواته دي، د کینې نه د چاپې نه ښې خواته دي. زمونږ پښتو په عربي سکریپ باندې لیکل کېږي، په عربي لیکدود باندې لیکل کېږي، نو دا ښې نه ګچې خواته ده. نو چې 15 کتابه ماته داسې چاپ کړل چې ما ورته ویل ماته یو کتاب چاپ کړې راویلېږي چې زه وګورم چې څنګه دی. 15 کتابه ماته داسې چاپ کړل چې هغه بیا 15 واړه د کینې نه ښې غاړې ته و، د ګچې نه ښې غاړې ته و. اخیر کې په خوارو باندې ما هغه ښځه چې څوک وه چې د پرنټنګ پرېس چارې څارلې هغه ما په دې باندې پوه کړل. بیا مې ورته ویډیوګانې ولېږلې، ما ورته ویل چې نه دا د ښې غاړې نه ګچې غاړې ته راځي. نو په اخیر کې بیا
په پښتو ژبه کې د آنلاین چاپ شوي کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړي دي چې تر دې دمه 14 کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارلي دي. او د دې کتاب پلورنځي مسؤول صفي الله ناصري ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوي دي. شغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خنډ دي. له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته وهڅول چې آنلاین بازار ته مخه کړي.
دا یو نوې هڅه وه او تر بیا چې د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه، نو په دې اساس موږ لازمه وبلل چې په دې برخه کې کار وشي او د لوستونکو غوښتنه هم ده د وروستی چې ډېر افغانان بهر ته تللي دي او دلته ډېر زموږ مشتریان پاتې شو. نو دا د دوی باعث شوله له یوې خوانه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوانه د مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال و دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکیل پاتې شي. نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو دا پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یوه بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړه او یو لړ ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې د رایټ یا د ښی خانه لوستل کیږي کتابونه د غوړ سپورټ په خاطر خپله د پښتو ژبه نه سپورټ کوي. نو ځینې ژبې چې د ښی خانه لوستل کیږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي، خو د دونه یعنی ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبې سپورټ نه دی پېښوي. نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده. خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړي دي. یعنې په مجموع کې دا یوه اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي لنی کمرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مختر دې چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره د امازون تاسو وکړه. مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته، فارسی شته، اردو شته، د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي. نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی تاسو په باور علت یې څه دی؟
د پوهې یم چې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب د امازون سایټ سره شریک کړو او دغه کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی امازون ته موږ صلاحیت ورکړی دی چې د کډی پی وایي د دې کتابونه په خپل مو یې سرکو او د دې سرکو ورسېږي او کله چې چاپ کړی د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي. نو هغه کسانه په اروپا کې او په امریکا کې د نه هیڅ خپل کړی دی په ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پاتر چې ته موږ رسېدل دي د ښه راځي دي چې د ښه لوستل کېږي.
نصری صاحب دلته یو بل مشکل هم شته، دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوی دي ستاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی، نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولی شئ؟
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی. نو مستقیما د افغانستان په اکاونټ په اعتبار نشي کېدلی چې موږ ځنه استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تر اوسه پورې ستاسو پلورل شوی دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړي دي او څومره خرڅ شوي دي پښتو کتابونه؟
په تعداد دیارلس څوارلس کتابونه کوي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوي دي او هغه چې نصب کړي دي او د استفادې وړ ګرځېدلي دي. او په دې کې تر ډېره چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی په څلوېښت کاله توپان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی. حتی په لندن کې یوه کتاب پلورنځي دې لپاره دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په یوه لوړه کچه اخیستی دی. نو نږدې دا ټول کتابونه به د سلوک شاوخوا کې پلورل شوي وي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډېره پورې له سیاسي کتابونو سره ده له دې معلومې شي؟
نه پوهېږم، ځکه چې دا کتاب تر ډېره جامع دی او ښه مسایل لومړی لاس مسایل دي کې نو د دې په خاطر استقبال شوی وی او لبل خانه دا کتاب تر تاسو یې ندير کسان یا مجموعه کې کوم د دې موږ د خدمات سره تر اوسه ډیر کسان نه دینه آشنا شوی کاشنا شي د نورو برخو مینوال هم زیات دي.
څنګه تاسو کولای شئ چې ډیر افغانان دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړئ ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر؟
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مخته تللي یو. څه وکولای شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوق العاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نه شي، یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه دوی کولای شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب، اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي د هغو او د غنورو چې نه منی فرق څه کې دی؟
دا تبدیل یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته نه منل شوی دی، معنی دا ده چې اساس معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کوم ستونزه وي دوی نوې سپور، یعنی هلته چې دی ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي دغه په معیارو چې کله موږ برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی. خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وکړي او ټولو ته ځای ورکړل شي هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولی چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل یې کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې که دا ملاتړ ته ونه کړي او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسه پورې یعنی په هغه د کتاب الکترونیکه بڼه موږ مارکیټ ته نه ده وړاندې کړی چې د موږ د کتاب هغه الکترونیکه بڼه د یو کولی شي ترلاسه کړي، بلکې موږ په فزیکي توګه غواړو چې کتابونه تر دوی ورسوو او په الکترونیکه بڼه چې یعنی صاف دوی ترلاسه کړی شي په هغه کې بیا ستونزه نشته ده او دوی هم په دې فکر دي او کار کوي چې څنګه کولی شي موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارلی دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش، دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابله بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو ښاغلي ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ یې کتاب تر ګوتو کړ.
تاسو دا لینک ته چې ورشئ د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره دلته خپل تعلق دی چې هغه پخوانی هیبرو دی، نه پوهېږم چې هغه سره هم ورسره یوځای شوی دی چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې موږ افسو کړې چې دا دوی نه سپورټ کوي، مګر کتاب هلته شته. ما ته ویسته ټرای کړه چې دا کتاب هغه کېږي اخیستل کېږي که نه. ما ټرای کړو، ما ته د یو هفتې له پنځه کاري ورځو وعده راکړه، مګر په سبا یې کتاب راغی. جالبه دا وه چې چاپ هم د کابل د چاپ نه ډېر خوب و.
د ښاغلي ځاځي نوی اثر په افغانستان کې ناورین په وروستیو کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د یوې اسیري نظربندې انګریزي یادښتونه دي. د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په ګڼه کې به د دې کتاب په اړه د ښاغلي ځاځي نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د یوې خبرتیا وروسته له پښتو دري او له دري پښتو ته د کتابونو د ترجمې په ارتباط اوریدلی شئ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
واحد رفی د دری ژبې هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه یې دری ته ژباړلي دي. دی وایي چې په افغانستان کې بېلابېل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو، خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې عمله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. ښاغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د له منځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راهها ترجمه
آثار
زما په نظر یو لاره لیوی جبې بلې ته د ادبی او فرهنګي آثارو ژباړه ده. داسې چې موږ باید د یو بل ادبي آثار له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره وپیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند له بڼې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبي آثارو له لارې آشنا شي،
شناختی پیدا کند.
شاغل رفیع زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبي آثارو ژباړه ډېره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهی شي.
ډېر خوشحاله یم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلې دي، او دا ډېره ضروري ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همداراز له دری پښتو ته ژباړې شوي دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به هم دیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاړسو لنډو کیسو مجموعه د زنی عصری په نوم تازه چاپ شوه. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبې ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډېره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بله خبره، او بل اړخ یې دا دی چې له دې لارې زموږ ادبیات، پښتو ادبیات البته، زموږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو که دا وژباړل شي ایرانیان به یې ولولي، تاجکان به یې ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نورې کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي.
زما نورې کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼو باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړې ده، ما دا کتاب ځانی عصري دا یوازینۍ مجموعه نه ده چې ژباړل شوې او چاپ شوې ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کېږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستانو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د ودې او غنیدو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یوه کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
هو، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیونونه جوړ شي او هم فردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي هم دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوې هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو برمنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپله سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په زما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله د حقایقو د ژور بیان او د رښتینې بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه
عکس العمل نه ده لدی پاریز وکاندي او دا تابو وګڼي. بل داسته چې ادبیات لکه نور نرونه مجسمه سازی او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسو دینی فقه ته لاړ شئ هلته هم ډېر واضح دا سیاسي مسایل تشریح شوي دي، حتی له دې نه هم ډېر لطف راغلی دی.
له سلمل شینوار څخه په مننه لیبي خبرتیا وروسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر در سره شریکوم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ناکامه دولتونو رخاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکس اینڈ فیل سٹیټس نومیږي، چې د ناکامه شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمنې کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2005 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بوند غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. دی د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي او په 2010 کال کې د فارن پالیسي خپرونې له لوري د نړۍ په سلو اخیستمنو کسانو کې وشمیرل شو. د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د دې ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاري طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه د یو دولت چې د یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتن لپاره ډیر اړین دی او باید خلک په دې پوه شي چې دولت دوی سیاسي، ټولنیزي، اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف یې هم د هغو کسانو نهادونو هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼلی، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیزي غوښتنې، د ژوند غوښتنې ور پوره کړي، نو طبعا خلک هم بیا په اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث راغلی دی. په دریمه برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته هم باید څنګه څه کار وشي چې هغه نهادونه، نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره. او بل د ایجنډا جوړول، عملی بحث او ټولنیز پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي او تر څنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي. او دغه ټولنیز پوهه عمومي باید زیاته شي، خاصتا په د دریم نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو، کمبودیا او جریانونو باس شوی دی، نړۍ په ضرورتونو باس شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی او څنګه څه حل لارې پکې هم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې ښودل شوی دي. دا یعنی هغه هیوادونه، خاصتاً دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي، کوم مرحلې ته یې کړي او خاصتاً په دریمه نړۍ اوس څه ډول کولی شي هغه حالت ته ورسیږي. نو دغه ستونزو پر حل لارو بحث شوی دی. او دریم څپرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبري شوې دي، یعنی کومې نړیواله شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ هم ورته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوسې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې د غو لپاره رامنځته شي، ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بس لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي، که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکل. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخلېدلی شي، ته څه ډول کولی شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. په شپږم اووم څپرکی کې د دولت لاس مهمې دندې په نښه شوې، مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري؟ دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوې او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی، هغه چوکاټ چې باید یو دولت ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړېدو بحث شوی. قانون د دې لپاره هم ډېر مهم چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کېږي، مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي خو بیا هم چې یو مشخص قانون ورته موجود نه وي خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواري. که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه یوازې دلته زما په نظر د ژوند په اړه برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کېږي، ځکه هماغه قانون موجود وي او ټول باید په هغې لاړ شي او د ټولو په خوښه جوړ شوی وي. وروستی نهم څپرکی کې ملي پروګرامونه د هېواد په جوړونه کې اړین دي، دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي، لکه پاس مهم اشاره ورته وکړله. په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دغه یو بله خبره په دې کې مهمه دا ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې تر هغې ثبات هم نشي راتللی چې لوږه، تبعیض او خشونت وي، نو پکار ده چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خصن د درېمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلې دي، نو هغوی هم تبعیض ته خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو طبعا جنګ هم کوي، یار ناروا ته لاس اچوي. خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهمې غوښتنې پوره شي، نو دغه ستونزو حلول بې لږ څه اسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم، فیمینیزم، سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړې دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي. داسې هم نه ده چې مکمل ډول له منځه ځي خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي. نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي، ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده، خاصتاً زما په نظر چې کولی شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي چې بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
شغل وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پانی اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب اغلی هریول وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واورو.
اعتماد دیش اصله د دې کتاب لیکوال ډاکټر علی رضا ازمانجان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی. او په دې کتاب کې دیش هغه اصله راغل دي د کوم بواسطه چې موږ کولی شو چې پر ځان باندې باور لوړ کړو، کوم هغه کارونه دي چې موږ د پر ځان باندې بې باورۍ لامل ګرځي. چې له ډلې به یو څه زه د بېلګې په توګه ووایم، د بخښونکي خدای جل جلو پر ځواک او مرسته، اعتماد او توکل او د هغه ستر ذاتیات، د مشه وخت چلونې احساس، د شک په وړاندې یقین، د بېوسۍ په وړاندې ډغرې، وعده وفا صداقت او رښتینولي نور سره مرسته او بخنه نور ته د مینې څرګندول هغوی ته د هغوی د ښو ځانګړتیاو ویل د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس اعتماد پر ځان د باور او د ښکلو انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي دوی ډېر لږ خاندي او برعکس معنا هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلې څرګنده کړي پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځې تندی پرانیزه او انسانانو او کائنات ته وخاندي او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړی او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد را ژوندی کړی او ځان ته ووایئ چې زه یو ارامه خوښ او سرلوړ انسان یم. او پر ځان دې باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو یوه لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یوه مقاله ولیکو. هغوی چې پر ځان باور درلود به لیکل، مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی. خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړل چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه را واخیستل او په لیکلو یې پیل وکړ نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه وه له هغه یې هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار کولی شو خو مګر د پر ځان د باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې شاید دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هری وڅخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمیږي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل. دا اونۍ کیسه نه لرو خو د خبرونې په وروستیو کې شعرونه لرو چې د یوه شاعر هرکلی پکې شوی. د واټساپ آنلاین ګروپ تور ستوري شاعر عزت الله ځواب ونازاوه. ښاغلی ځواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
تور ستوري د واټساپ یو آنلاین ګروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولیږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینې مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله ځواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله ځواب د مئی په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د ګروپ ملګرو دوه اونۍ وړاندې پلان لرلو چې عزت الله ځواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د ځواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوی وه او پلان شوی وو چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې ځواب به څنګه وي، ځواب به څه حالت کې، ځواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیری مو هم واورېده چې عزت الله ځواب راخوشي شو. نو پابندی ویاړ باندې دا مشاعره نن کیږي خو خوشبختانه ځواب صاحب له موږ سره دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د ځواب د دې غزل په طرحه شعرونه ویلي وو چې سوګ لمرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدا رنگی وو.
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پورې دی یو زیم. خدای خبر کمې طلب ثمر ته رسی، مشتری دی لور په لورې دی یو زیم. تلل یاره زندگی سوی صحرا ده، د یادونو دی ګڼ سیوری دی یو
زیم.
دا پریږده د خمار اور پرستشته، رندان هسې هم مختورې دی یو زیم.
شاعر او ژورنالیست نجیب امیر هم په یاده طرحه غزل لیکلی وو چې څو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
سترګې نیولې ستا په لورې دي، یو زیم په شپه کې د اسمان په لمن ستوري دي،
یو زیم
او په پورې ونې ناستې شامه تورې، ولې ژاړې په بڼ کې چې له ټولو نه کمزورې دي، یو زیم مجنونه تا نه کم یم، صحرا مې نصیب نشوه، په مینا کې چې څومره هم کوزګورې دي، یو زیم کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزورې دي، یو زیم مننه زواب ګلا، کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزورې دي، یو زیم
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کېږي، یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کېږي. وایي دا ارینځی د عزت الله زواب په دې مطلع غزل لیکلی و چې یوه نمونه یې دلته راخلو.
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کېږي، نارې د انالحق چې کړي بیلار پیدا کېږي، شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو، پروا نشته زندان وي او کدار پیدا کېږي، زاهده تهمتی وکړم د میو په جامونو، راځه راوړه ساقي شه که خمار پیدا کېږي.
پیر محمد کاروان عزت الله زواب ته یوه قصیده نما غزل لیکلی و، داغه د غزل څو بیتونه په ګډه اورو.
د سوي لوغړن غزل په شان توره ګلابا، جواب خدای دې راواله بې سواله بې جوابا، قلم دی شاکلی شا د کلوپونو زنګ وهلو، په بندو پنجرو کې د پرانستې مینې بابا، تصویر دې د ماشوم لور په غېږ کې درته ځیر دی، دوی سترګې ملایکې درته ناستې دي بېتابا، د خپلو ماشومانو د مسکاو پیالې نوشه، مئی نوشه مستغنی بشې د میو له دریابه، نرګس د ننګرهار دي درته سوي لوي تږې، شبنم شبنم راووځه له دې وچه سرابه، کاروان ملنګ بې جامه په کچکول کې خپلې اوښکې نوشلی دي، نشه به درپسې وي بې شرابه.
د مشاعرې په پای کې عزت الله زواب د مشاعرې له ګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلام یې واوراوه.
د زندان د شپو شعر دی، جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم، زه چې ویښم یخ یخ اوبه وڅښم، او چې وده شم شراب په خوب کې ګورم، نه عجیبي نه کاریوي نه ملاوي، خو ساقي خانه خراب په خوب کې ګورم، د مغولو له زندانه خوشی کېږم، د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم.
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار، جنید شریف، نظیف تکل، احمد تکل او بازابت خپل شیرونه وویل چې په سنسه حواله عزت الله زواب ته منسوب شوی وو.
لهم دې راپور سره د دې اونۍ آزادی رادیو ادبي مجله پروګرام سرته رسی. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د ټول خر کی شاهان اورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان اورته حیران را قتل، پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل، نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مامے کھڑا رام بیل، سات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل سندر اسکنو شبونا میں جوڑ کے او محل